سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجېدي د خبري خبرونې ته مو ز فرید سیال ادمی رحمت صفی د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو نن د زمریت لرويشته ماده اگست 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبانو دوه کاله مخکې په دې ورځ کابل ونیو او جمهوري نظام یې چې د 2001 کال په وروستیو کې د امریکا د پوځي یرغل په مرسته د دوی د تیرې ځل واکمنۍ پر ځای واک ته رسېدلی و وپرځاوه. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هیوادونو سره راشه درشه لري خو هیڅ دولت په دې دوو کلونو کې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د وږو او وړو خلکو شمېر له 9 میلیونه واوښت. طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نا دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د دینی عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی. د ازادي راډیو د مشال څنګ د راپور پر بنسټ دا پلاوی طالب لوري سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی او د اګست تر 18 به هلته وي. د پلاوی مشر مولانا محمد طیب قریشي مشال راډیو ته وویل د پلاوی د سفر موخه د پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ نندریو ته د پای د ټکی خودل دي. کابل ته د پاکستانی دینی عالمانو سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو پر افغان طالبانو نیوکه کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان ته په افغانستان کې خوندي ځایونه ورکړي دي. د پاکستانی چارواکو په تازه څرګندونو کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر پرون ویلي پاکستانی طالبان دې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاروي. طالبانو بیا د پاکستانی چارواکو دغه ادعاوې رد کړې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د رسنۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې وویل طالبانو پر افغانستان د واکمنېدو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي، خو د دې دوه کاله وروسته نه یوازې له دې ژمنې په شا شوي دي، بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړي دي چې یو وخت په ډېر ښه وضعیت کې وي. سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حمله او د هغو د غیر قانوني نیونو د ښځینه خبریالانو پر کال د کار د محدودیت او د نورو موارد یادونه کړې ده. ولنړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار دوام ورکړي څو د افغانستان د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او پرېږدي چې افغانستان یو ځل بیا د رسنیو له ازادۍ سره یو ځای ډیموکراتیکې تګلارې ته برابر شي. د طالبانو حکومت روسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. ملګری ملتونه تاییدوي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل راهیسې نږدې 9500 ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لیک کمیشنرې نن تایید کړه چې د قربانیانو په منځ کې لږ تر لږه 1550 ماشومان دي. د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوي دغه ارقام رښتینې دي او ښایي چې د قربانیانو شمېر تر دې لوړ وي او ډېر کله د اوکراین په ځینو سیمو کې د سخت جګړې له امله د تلفاتو شمېر پر وخت نه خپرېږي. ملګري ملتونه وایي د تېر کال په فبروري میاشت کې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې په اوکراین کې شاوخوا 10000 کسان ټپیان شوي دي چې له زرو ډېری ماشومان دي. او د روسیې په داخستان جمهوریت کې د ټولو پیوټان کې د چاودنې له امله د مړو شوو کسانو شمېر 15 ته رسېدلی دی. دا چاودنه تېره شپه د ګیس په 14 شوې ده او د داخستان د چارواکو په وینا تر اتیا ډېر کسان پکې ټپیان شوي دي. د داخستان مشر نن د دې ورځې په مناسبت ملي ماتم اعلان کړی و. څېړونکي وایي اورلګیدنه لومړی د موټرو د ترمیم په یو پلورنځي کې پایله او بیا د تېلو ټانک ته خبره شوه. د پیښې په اړه نورې څېړنې روانې دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. نن د زمری څلرویشتمه د اګست 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کلن ورځ وه، خو هغه افغانانو چې دغه ورځ په افغانستان کې تجربه کړې ده وایي
که کالونه را تران ډیر په ورختای سترګو یې لوخ کې ډکې را تول سي طالبان ان تر باغ بابر پر رسیدل دي.
همدارنګه دا به هم وورو چې په تیرو دوو کلونو کې طالبان افغان نجونې له زده کړو را ګرځولې وي. د افغان نجونو ژوند ته کتنه کوو.
پلار می پاول وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس وایم، خو د وخت په تیریدلو سره ما پلار راضي کو چې زه درس وایم او خپل هیله ته ورسیږم. اوس بیا لکه پخا همغه ستونزې ډېرې شوي. دا دوه کاله کېږي چې موږ مکتبونو او پوهنتونونو ته نه ځو.
همدارنګه دا به هم را سره واوري چې طالب چارواکو نن پیوناسته کې پر خپل زینو مشرانو اعتراض کړی دی چې که دوی چرته اصلاحات رامنځته نه کړي د ملت او حکومت ترمنځ به واټن نور هم ډیر شي. د دې ترڅنګ دا به هم را سره واوري چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ژغورنې سازمان ویلي دی چې په دغې تیرو دوو کلونو کې څه باندې 8.1 میلیون ماشومان اړ شوي دي چې سخت کارونه وکړي. دا چې د دې ماشومانو ژوند اوس مهال څنګه دی په دې هم درسره راپور لرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د طالبانو د اوسني رژیم د بیا واکمنیدو په دویمه کلیزه کې یو شمېر چارواکي له ملت سره د واټن د ډېرېدو او د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په مراسم کې چې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون کې د اګست 15 په ویاړ جوړ شوی و، د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور ویل که د اوسني حکومت چارواکي د افغانانو په اړه فکر ونه کړي د مخکنیو هغو له برخلیک سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې
خکاری چې طالب چارواکي د دوی له اوسنۍ ادارې سره د افغانانو واټن ته متوجه شوي دي، ځکه یې چارواکي په پرله پسې ډول د دې وضعیت د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په هغو مراسمو کې چې په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون کې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو په مناسبت جوړ شوي وو، پکې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور له خپلو پلویانو وغوښتل چې له ملت سره ښه چلند وکړي. هغه خبرداری ورکړ که چارواکي د خلکو غوښتنو ته پام ونه کړي د مخکنی حکومت د چارواکو له برخلیک سره به مخ شي.
او که د خپل عزت غم را سره او د خپل وزارت غم را سره او د خپل محافظونو غم را سره او د خپل عکسونو غم را سره او بیا به دغسې حال دې موږ لکه اوس ډېرې کړې ډېرې کړې بل منځونه یې جوړ کړه غصبونه یې وکړه هر څه یې وکړل افغانستان ته پاتې شو.
د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز، ټولې حکومتي چارې یوازې ملایانو ته سپارل، د بشري حقونو پراخه نقص، زپیدله اقتصاد، د افغانانو په ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو محدودیت او یو شمیر نور کارونه د دې لامل شوي چې افغانانو د طالبانو له اوسني رژیم سره پراخه واټن اخیستی او یا هم مجبور شوي چې وطن پرېږدي. کله دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي له افغانانو غواړي چې بیا د خپل وطن ته ستانه شي. هغه چې نن یې د طالبانو د بیا واکمنېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، دا هم وویل چې له خپلو مخالفینو سره خبرو ته چمتو دي.
خپل وطن ته راشئ، دا زموږ د ټولو وطن دی. په ورورۍ کې به سره ژوند وکړو. مال جایداد هر څه مو خپل دي. یو شمېر کسان که د ځینو مسایلو په اړه د نظر اختلاف لري، په ورورۍ کې به یې له موږ سره مطرح کړي. د اسلامي امارت چارواکي دا استعداد لري چې ستاسې اصلاحي نیوکې واوري.
د لوړ پوړو چارواکي داسې مهال دا غوښتنه کوي چې افغانستان ته وروستیو کې یو شمېر ورغلي پخواني چارواکي او سیاستوال د دوی له قوله د طالبانو د اوسني رژیم د ناسمو سیاستونو له امله بېرته له هېواده وتلي دي. تر خوا یې د طالبانو د حکومت مخالفین نیوکه کوي چې طالبان په خبرو باور نه لري او نه غواړي چې له اوسني کړکېچ د افغانستان د وستو لپاره بین الافغاني او ملي ډیالوګ پیل کړي. هغه نیوکه چې نړیواله ټولنه یې هم د طالبانو په اوسني رژیم کوي او ترې غواړي چې د یو ټولګډونو حکومت په جوړېدو سره اوسني کړکېچ ته حل لار پیدا کړي. خود طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی چې واک ته یې د طالبانو د بیا ځلي رسېدو د دویمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د اوسني نظام پر ضد له هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي.
نور بې ځایه تکلیف باید څوک ونه کړي. نور د افغانستان ولس متحد ده، قوي حکومت لري، نظام لري، باید تعامل ورسره وشي. اختلافات په خپل ځای، ملاحظات په خپل ځای، ولې هیڅ اته دا حق نه ده حاصل چې په افغانستان کې وسلوال مخالفت ته لمن ووهي، ګډوډۍ ته لمن ووهي.
د اګست 15 چې واک د طالبانو د بیا رسېدو له دویمې کلیزې سره برابره ده، په مناسبت یې د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې رخصتي اعلان کړي او په ټول افغانستان کې دا ورځ ونمانځله. خو د تېر کال په څېر پوځي پرېډ ونه کړ. تر خوا یې په کابل کې جوړې شوې غونډې ته هم محدود شمېر لوړ پوړي چارواکي راغلي وو. د طالبانو اوسنی حکومت داسې مهال د اګست 15 د ویاړ د ورځې په نوم یادونه کوي چې یو شمېر نور افغانان بیا دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. هغه نېټه چې د دوی له قوله د دوی ټول ارزښتونه او لاسته راوړنې واخیستې.
راپور کې مووارې دل چې نن د اگست 15مه هغه ورځ چې یو شمېر افغانان د افغانستان د تاریخ لپاره تور ورځ خو طالبان بیا د خپلې بریا د ورځې په توګه باندې لمانځي. دوه کاله وړاندې په همدې ورځ د طالبانو اوسنی حکومت کابل ته راداخل شو، تېر جمهوري نظام یې ړنګ کړ او خپل حکومت یې جوړ کړ. د سقوط دا کیسه چې د اگست په ملنی مروزه پیله او په 15مه تر کابل راورسېدله، ښایي د پلازمینې د اوسیدونکو لپاره چې فکر کاوه هر څه به دومره ژر بدل نشي، دا ناڅاپي او هیبوونکی بدلون و. په دې راپور کې د هغو کسانو سره خبرې شوي دي چې د کابل د سقوط په ورځ په کابل کې وه.
کاکالو مې راتلل ډېر په وارخطایي سترګو یې له اوښکې ډکې وې راتویل سي. طالبان عین تر باغ بابر پورې رارسېدلي دي.
15 کلنه میرمن اندل چې په کابل کې ژوند کوي وایي دوه کاله وړاندې د اګست 15مه هغه مهال چې طالبان د کابل تر دروازو ورسېدل په ټول ښار ویره او ډار حاکم و. د ټولو خلکو په خوله همدا پوښتنه وه چې څه به کېږي، خو د دې په خبره د جمهوري نظام هېڅ چارواکی نه و چې خلکو ته د ولې او دا چې څه پېښېږي ځواب ووایي. میرمن اندر وایي چې په 2 ساعتونو کې د ټول ښار بڼه بدله شوه. د تیر جمهوري نظام سرتیري له سترګو پناه او په ځای طالبان راڅرګند شول.
کاکالو مې راتلل ډېر په وارخطایي سترګو یې له اوښکې ډکې وې راتویل سي. طالبان عین تر باغ بابر پورې رارسېدلي دي. یعنی ډېر وارخطا وه، زه خپله وارخطا سم ځکه زموږ زیاتره د کورنۍ غړي د باندې وو. خور مې په مکتب کې وه، د لغو وروسته نو څوک تر کوره رارسېږي، انټرنیټ شبکې هم کار نه کول. ډېر استرس و، ډېر وارخطا و، ټول په کور کې ډېر وحشتناکه ورځ.
د تیر جمهوري حکومت د رسمي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي چې نظام داسې سقوط وکړ چې ډیری مسؤلین پرې خبر هم نه وو. آن دوی په خپلو دفترونو کې په کار بوخت وو، خو بیرون هر څه بدل شوي وو. د پخواني نظام یو تن لوړ پوړی چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې کله له دفتر څخه راووتلو نور نو د وزیر، معین او رئیس توپیر نه کېده. ټول په دې هڅه کې وو چې ځان ژر کور ته ورسوي.
ټیکسی نه پیدا کېده، که یو موټر به پیدا شولو سلو نفر به منډې سي وهلې چې ما تر دېزې پورې ورسوم، ځکه چې یوه وحشتناکه ورځ وه. او یو دم ټول طالبان راښکاره شول، هغه پخوانی حکومت چې و د هغې عسکر ورک شول. د هرې مور له سترګو اوښکې بهیدې چې زما زوی به چېرته وي، هغه به ماته ژوندی راځي او که نه به راځي. چې د تر اوسه پورې یو موږ په کړاوونو کې یو، په دردونو کې یو، په تکلیفونو کې یو.
افغان لیکواله اوګۍ امیل وایي په داسې حال کې چې خلکو د ځان لپاره له طالبانو څخه د پناه کېدلو ځایونه لټول، خبر خپور شو چې کابل هوایی ډګر څخه تیاری کسان بهر ملکونو ته انتقالوي.
سوان سو یو رقم دی پای پیاده روانو میدان هوایی ته پیس کړه به چا هیر نشي. تیاره چې پورته کیږي څومره کسان بیرته وبېږي دینا. فقط یله چې دا و چې طالبان د جنګ په دوران کې مې لیدلي فقط وحشت و وژل چکول و همدا و. او د دې د راتګ نه هغه بیره چې د دې کې په وجود کې و
د جمهوریت د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنۍ فکر دومره ژر او داسې اسانه په خپله طالبانو هم چې کلونه کلونه جګړه کړې وه نه و کړی. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ریاست ارشاد مشاور روح الله هوتک په دې هکله ازادي راډیو ته وویل
د ازادۍ ورځ منزل کیږي. تاسو ته معلومه ده چې د دوو کلونو په ترڅ کې مذاکراتو هر څه بدل کړل. هغه مهال هیڅ یو د امارت غړي دا تصور نه کاوه چې تیره اداره به دومره ژر نسکوریږي. د ناټو د وتو وروسته حتی یو ساعت یې هم رژیم پایښت ونه کړ.
د طالبانو د بیا واکمنۍ ورځ چې د 2020 کال د اګست 15مه نیټه ده، د دوی لخوا عمومي رخصتي داسې مهال اعلان شوې چې د افغانانو نورې د رخصتۍ مناسبتي ورځې پرته له اخترونو څخه حاکم نظام رسمي ورځ اعلان کړي. دا ورځ طالبان د بریا او ګڼ شمېر افغانان چې د طالبانو په بیا واکمنۍ سره ازادي سلب او د دوی په وینا د افغانستان بنسټونه پکې ونړېدل توره ورځ بولي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د ماشومان د ساتنې سازمان یوسف د چلډرن وایي د طالبانو په 2 کلنه واکمنۍ کې د سرویشو ماشومانو له ډلې 8.4% د بې وسلۍ له امله د سختو کارونو کول تړ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن وایي په تیرو 2 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، د سروې شویو ماشومانو له ډلې 8.4% یې سختو کارونو ته اړ شوي دي. د سازمان نن د اګست په 15مه د طالبانو د واکمنۍ د 2مې کلیزې له پوره کېدو سره هممهاله ویلي دي چې د بېوزلۍ له امله دا ماشومان مجبور شوي چې د ځان او خپلو کورنیو د مالي ملاتړ لپاره سخت کارونه وکړي. یاد سازمان هم داشان ویلی چې دا ماشومان د کار په محل سخت حالتونو سره مخ کیږي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په راپور کې د هغې کاریګری ماشوم یادونه هم شوې ده چې په یو سرحدي بندر کې د توکو د لیک په محل موټر ووهله او مړه شوه. په راپور کې د 6.1% سروې شوي او ماشومانو له قوله ویل شوي چې د تیر کال په پرتله کم خواړه ورته رسیږي. په ورته وخت کې ځینې هغه ماشومان چې په کم عمر کې سختو کارونو ته مخه کړې وای د بېوزلۍ له امله اړ شوي چې ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ راپیدا کړي. 14 کلن نقیب الله چې په کابل کې کباړ راټولوي وایي په پلار یې د کوټې چت رالوېدلی او کار نشي کولی ځکه دی او نور واړه ورونه یې کار کولو ته مجبور شوي.
5 شپېته 1 9 سل کور دا ګاز راډکو ډوبیا خړو خوراک ته ډوډۍ وچه ډوډۍ خړو.
د محمد خان په نوم یو بل ماشوم چې بوټونه رنګوي وایي پلار یې له 1 کال راهیسې ناروغ دی او کورنۍ ته د ډوډۍ راوړلو مسؤلیت ده ته 4 کلن دی او یو بل ورور ته یې ورپاتې دی.
دوه کاله کېږي چې بوټونه رنګوم. د پلار مې کولمې سوري شوي او روغتون کې دی. یو بل ورور مې دی، هغه په بل ځای کې کار کوي.
خو د ماشومانو د حقونو یو فعال وزیر خان وایي که ماشومان د لوبو او زده کړو په عمر کې سختو کارونو ته مخه کړي له زده کړو پاتې کېږي او په راتلونکي کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي. نوموړی وایي
په راتلونکي کې که چیرې دوی دغه ډول کارونه ترسره کړي دوی به فزیکي، ذهني او د ترڅنګ له ډېر ستونزو سره مخامخ شي، هم بل تعلیم څخه پاتې وي او د دې ترڅنګ له ډېرو ستونزو مشکلات سره به مخامخ وي. که چیرې دوی تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، بیا په اسانۍ سره له ستونزو مشکلات سره وتلی شي.
وزیر خان د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه غواړي چې دې ماشومانو ته پام وکړي او له دې ناوړه وضعیت څخه د ژغورلو لپاره یې لاس پکار شي. د ماشومانو د ساتنې سازمان داسې مهال په افغانستان کې د هغو ماشومانو په اړه چې د بېوزلۍ له امله سختو کارونو ته مجبوریږي راپور خپروي چې تر دې مخکې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا 3.2 میلیونه افغان ماشومان دا مهال خوارځواکي دي. تازه نن د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند هم پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو د واکمنۍ د 2 کلیزې له پوره کېدو سره یو ژور بشري ناورین په افغانستان کې دوام لري. نوموړي په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د میلیونونو ښځو او ماشومانو د ملاتړ لپاره دی په کافي اندازه او اوږدمهاله مرستې وکړي.
د جرمنی خیریه ټولنو د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان بشري وضعیت تیاره ښودلی دی. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د لوږې د له منځه وړلو د نړیوالې ادارې مشرې الکا ګوټشالک د جرمنی له ARD ټلویزیون سره په مرکه کې د طالبانو له واکمنۍ 2 کاله وروسته د افغانستان په اړه یو ډیر تیاره تصویر وړاندې کړی دی. د جرمنی د خبری آژانس DPA د راپور له مخې میرمن ګوټشالک د افغانستان وضعیت ډیر کړکېچن ښودلی او ویلي دي چې دا حالت هر ورځ د دې هیواد په لارو کوڅو کې لیدلی شي. نوموړی وایي سره له دې چې په افغانستان کې اوس جګړه نشته، خو 10 میلیون وګړي د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي او 9 میلیون افغانان د نړیوالو پر بشري مرستو متکي دي. طالبانو د 1400 هجري لمریز کال د زمري یا اسد په 1400 حتی هغه مهال چې ټول امریکایي ځواکونه لا نه ووتلي پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. دوی په لومړي سر کې له خلکو سره ژمنه کړې وه چې هیواد به په اعتدال سره اداره کوي، خو ورو ورو یې پر خلکو مخصوصا پر ښځو د سختو بندیزونو عملي کولو ته مخه کړه. د DPA راپور زیاتوي چې د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت اوس مهال له یو خطرناک حالت سره مخامخ دی. میرمن ګوټشالک وایي د 2022 کال په پای کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز نوې ستونزې وزېږولې. د لوږې د له منځه وړو د ادارې مشره وایي که څه هم په افغانستان کې د دې مؤسسې په 100 کې 40 کارکوونکي ښځې دي، خو د هغې په وینا دوی مجبور دي چې د هرې ښځې د استخدام په برخه کې له طالبانو سره جلا خبرې وکړي. نوموړی همدارز وایي په هر ولسوالۍ یا ولایت کې د رغنیزو پروژو د عملي کولو په اړه باید دوی د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې په افغانستان کې د یوې بلې جرمنۍ خیریه ټولنې مشر هم ورته خبرې کړې دي. په کابل کې د جرمنی د کاریتاس انټرنیشنل مرستندوی مؤسسې مشر ستيفان ریکر له ډویچلند فونک رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې دوه ښځې لا هم د دې دفتر لپاره کار کوي. خو اجازه نه دا ورکړل شوی چې دفتر ته ولاړ شي، بلکې باید لخپلو کورونو څخه کار وکړي. ریکر وایي چې د کابل په واټونو کې د سوالګرو شمیر په واضح ډول زیات شوی، وضعیت ناامیدونکی دی او ډیری خلک اوس هم غواړي چې له هېواده ووځي. ښاغلی ریکر وایي کاریټاس انټرنیشنل د طالبانو له چارواکو سره کاري اړیکې ځکه لري چې دوی د ویزو، د کار د جواز او یو لړ نورو چارو لپاره دې اړیکو ته اړتیا لري. خدای زیاتوي چې دا اړیکې سیاسي نه دي. نوموړی په عین حال کې یادونه کوي چې د خپل کار ته هیله مند دی، ځکه د امنیت له ښه کېدو سره په لارو کوڅو کې د جنایاتو کچه راټیټه شوې ده. د کاریټاس انټرنیشنل د کابل د دفتر مشر د افغان میرمنو حوصله هم ستایلې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یو پایله د افغانانو د کډوالۍ زیاتوالی دی. د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په 2020 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیون افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیل هیوادونو ته کډوال شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په خپل خواخه او یا ناخواخه کډوالۍ او پناه غوښتنه د ډیرو وختونو راهیسې د افغانانو په ژوند پورې تړلې دي. څنګه چې په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د خپلو اتباعو د کډوالۍ د سترې څپې شاهد دی. له سوریې او اوکراین وروسته افغان کډوال په نړۍ کې دریم لوی بې ځایه شوی نفوس لري. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د راپور له مخې د روان کال د جوزا میاشتې په نیمایي کې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دوی کې 1% ایران، 13% پاکستان او 19% ترکیه ته کډوال شوي دي. د غرض د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا UNHCR د راپور له مخې اوس مهال په 103 هیوادونو کې 8.2 میلیونه افغانان د کډوالو په توګه ژوند کوي، چې د دغه سازمان په وینا دا په نړۍ او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د 2 لسیزو په تاریخ کې تر ټولو لوی او اوږد بحران دی. UNHCR زیاته کړه په دغو کې 70% ماشومان او ښځې دي چې مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې 4 لسیزې جګړې، طبیعي پیښې، د خوراکي توکو نخوندیتوب او په 2021 کال کې سیاسي بدلونونه د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې له مهمو لاملونو څخه دي. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو زیات شمیر مستحق افغانان امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته کډوال شول، خو ځینې لکه د فرشتې په څیر اوس هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیک ژوند لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
مهاجرت در پاکستان، یعنی از دست دادن
پاکستان ته کډوالۍ په دې معنا ده چې ټول هغه څه چې په ډیرو هیلو جوړ کړي له لاسه ورکړي. زه دې تاړه شوم چې د خپل کور ټول وسایل چې په ډېر زحمت مې جوړ کړي و خرڅ کړم. پاکستان ته راغلو چې برخلیک معلوم شي. اوس دلته د ویزې ستونزه لرو. که بیا ویزې ته اپلای وکړم 50% امکان لري چې ترلاسه یې کړو. که پیسې هم ورکړو ویزه نشو اخیستلی. د کور کرایه او خوراکي توکي ډېر ګران دي.
ریجکت میشه. خانه بسیار قیمت است. مواد خوراکه بسیار قیمت است.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د ملګرو ملتونو او د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د طالبانو د مشر لخوا د عمومي افیل اعلان سره سره د پخواني جمهوري نظام یو شمیر کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې بندیان او شکنجه شوي، لادرکه او یا هم وژل شوي دي، چې له همدې امله ډېری یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته پناه وړې ده. یو له دغو څخه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د ځینو ستونزو له امله ونه توانېدو چې هلته ژوند وکړو. 6 کاله مې خدمت وکړ، د دې لپاره چې غل نه وم. په ډېرو سختیو مې ځان ایران ته ورساوه. 6 اولاده لرم. د ورځې 2 لکه تومنه په سختۍ ګټم. پرته له انساني امکاناتو دلته ژوند کوم.
هیڅ امکانات انساني برای زندگی او ګپا نه داریم.
د بې وزلۍ او بېکارۍ زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو یوه بله پایله ده. دې ستونزو هم یو شمېر افغانان دې ته اړ کړي چې د قاچاق پر وړاندې ستونزې او خطرونه ومني او خوندي هېواد ته ولاړ شي. صادق چې په کابل کې په یو خصوصي شرکت کې کار کوي وایي چې له دندې له لاسه ورکولو وروسته له خپلې مېرمنې او دریو ماشومانو سره له افغانستانه وتلی دی.
جمهوریت سقوط کرد تقریبا سه ماه بعدش مجبور شدم که از وطن
شاوخوا درې میاشتې وروسته له سقوطه دې ته اړ شوم چې هیواد پرېږدم. له قاچاقي لارو ایران ته راغلم. ډېرې ستونزې مې ولیدې. په دې سړه هوا کې درې واړه ماشومان مې هم راسره وو. څو میاشتې په لاره کې وم. له یوه ځای څخه بل ځای ته تلم. اوس له یولس کلن زوی سره مې المان کې یم. نوره کورنۍ مې ترکیه کې ده. ومې نشو کولی هغوی له ځان سره راولم. زه هم بې برخلیکه یم. قبولي مې هم معلومه نه ده.
خوایا هغه کسان چې په دې دوو کلونو کې د خپل مقصد هیوادونو ته رسیدلی دي ښه ژوند لري. د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدي چې له دوو کلونو راهیسې په کاناډا کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته د خپل د کډوالۍ ژوند په اړه کیسه کوي.
قرار شد ما برویم از افغانستان. تمام مسیر پولیسو
کله مو چې وختل افغانستان وزول پولیسو څخه تر هوایي ډګر ټوله لاره مې د وطن هوا بیوله. څو بوی زما په سینه کې پاتې شي. او اوس دلته هم باید خپل سفر پیل کړم. زه په نړیوالو اړیکو روابط بین الملل کې مستل لرم، خو هیڅ مې په درد نه خوري. د کډوالۍ ستونزو ډېر ستړي کړی یم.
شروع کړم و حالا مشورهای مهاجرت به خودی خود مره بسیار خسته ساخته.
خود ایران او پاکستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې میشته افغانان وخت پر وخت ازادي راډیو ته د اسنادو د نشتوالي، د پولیسو د ځورونې، زندانی کېدو، بیکاری او جبري شړلو په اړه شکایتونه کوي. خو د حقوقي چارو کارپوه نجله راحل ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه مکلف دي چې د هغو کډوالو ملاتړ وکړي چې په دریو هیوادونو کې ژوند کوي.
ځینې کسانو چې دریم هیواد ته ولاړل ځانونه یې په ملګرو ملتونو کې راجستر کړل او انتظار باسي. دا د ملګرو ملتونو سل سلنه مکلفیت دی چې دا کارونه وڅېړي. هغوی د خپل په حال نه پرېږدي. د هغوی اساسي حقونه د اوبو، نفقه او سرپناه د تامین کړي. کله چې یو کس مقصد هیواد ته رسیږي له ټولو حقونو برخمن وي. د رای ورکولو له حق پرته
خود پناهنده هم برخوردار میبشه، جز بعض موارد مثلا رای دادن.
خو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په یو شمېر راپورونو کې ادا کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د دوی ستونزو ته کمه پاملرنه کړې ده. د کډوالۍ او پناه اخیستو تر څنګ جګړې، وچکالۍ او نورې طبیعي پېښې هم په افغانستان کې دننه د بې ځایه کېدو لامل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمېر 3.2 میلیونه اعلان کړی و. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کورنۍ بې ځایه شویو کسانو شمېر شاوخوا 3 میلیونه اعلان کړی و. د تخار ولایت اوسیدونکو یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له امله له تخار څخه کابل ته کډه شوي او اوس د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې لخوا چمتو شوي لومړنیو اسانتیاو سره په سخته ژوند تېروي.
زمانی که ما از تخار آمدیم در میان
کله چې موږ له تخار څخه راغلو د لوګیو او باروتو د جګړې اور څخه مو ځان وژغورو چې زموږ یو کیلومترۍ کې و. خپل کور او ځای مو له لاسه ورکړ. دا چې مو هلته په کرایي کور کې ژوند کاوه او دلته هم کرایي کور دی، نو دا مو لازمه و نه ګڼله چې بیرته لاړ شو.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ستونزو، بېوزلۍ، بېروزګارۍ او د خپلو اولادونو د زده کړو په خاطر د افغانستانه ووتل. یو شمېر یې وتوانېدل چې خپل د مقصد هیواد ته ورسیږي، خو ډېری یې لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیکه ژوند تېروي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. لیمه مننه لیدی چې ماته مو وخت راکو. مخکې لیدی چې طالبان راشي په جمهوریت کې ما ډېر مشکلات ولیدل. پلار مې په اولو وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس ووایم، خو د وخت په تېرېدلو سره ما پلار راضي کړو چې زه درس ووایم او خپلو هیلو ته ورسیږم. اوس بیا لکه پخوا هماغه ستونزې ډېرې شوي. دا 2 کاله کېږي چې موږ مکتبونو او پوهنتونونو ته نه ځو او زموږ سرنوشت اصلا معلوم نه دی. له دې چې ډېره په کور کې ناسته وم، د ډېرې جګرخونۍ او فکر کولو له لاسه افسردګي ستونزه راته پیدا شوې وه. اوس مې ځان په خیاطي مردوزي باندې مصروف کړی دی، ځکه زما پلار یوازې دی. غټ رور هم نه لرم، اووه خویندې یو او د کور غټه هم زه یم. نو مجبوره یم چې کار وکړم، ځکه طالبانو ټول دروازې په موږ بندي کړي دي او زموږ هیلي خاورې شوي او زه مجبور یم چې ټول ورځ خیاطي، خامک دوزی یا موردوزی وکم، خو بیا هم هیله لرم چې هر څه سم شي او زما واز د اسلامي امارت ټول کارکوونکي واوري، مکتبونه دروازې خلاصې شي او هر څه لکه پخوا شي. مننه.
سلام علیکم نرگس، مننه چې وخت مو راکړ. زه د ښوونځي نه هم ټولګي زده کوونکی یم چې طالبان اغل او زموږ د ښوونځي دروازې یې بندې کړې او دا دوه کاله کېږي چې په کور کې ناسته یم، له درسونه او هر شي پس پاتې یو، موږ هېڅ هیلې نه لرو. نور هر څه خاورې شول. د مکتبونو د بندولو سره زه مجبوره شوم چې خیاطي شروع کړم او د خلکو کالي وګڼم او د خپل او فامیل ستونزې حل کړم. ما ډېرې هیلې درلودلې، اول دا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي کې درس ووایم، مګم زه فکر کوم هغه یو خوب و، اوس فقط خیاطي کوم. هیله لرم چې هر څه سم شي، د خو زما خوب په واقعیت بدل شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
دا پروگرام دویم نیمای ته راورسیدو. په دې برخې درته تاندې څنګه پروگرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته. نن د اسمري څلورویشتمه د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبانو دوه کاله مخکې په همدې ورځ کابل ونیو او جمهوري نظام یې چې د 2001 کال په وروستیو کې د امریکا د پوځي رغل په مرسته د دوی د تېر جمهوري د دوی د تېر ځل واکمنۍ پر ځای واک ته رسېدلی و پرځو. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هېوادونو سره راشه درشه لري، خو دولتي هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لاپسې کړکېچن شوي دي او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د وګړو اړو خلکو شمیر 9 میلیونه څخه اوښتی دی. طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د دینی عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی دی. دا ساتي راډیو د مشال څنګه د راپور پر بنسټ د پلاوی طالب لورو سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی او د اګست 13 به هلته وي. د پلاوی مشر مولانا محمد سیب قریشي مشال راډیو ته ویل د پلاوی د سفر هدف د پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ ناندریو ته د پای ټکی ښودل دي. کابل ته د پاکستاني دینی عالمانو سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو پر افغان طالبانو نیوکه کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان دی په افغانستان کې خوندي ځایونه ورکړي دي. طالبانو بیا د پاکستاني چارواکو د غیټا ویرت کړی دی. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټه وايي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې ویل طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ دوه پیل کې شمنه کړې و چې د رسنیو د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي، خو دا په تیرو دوه کلونو کې نه یوازې نشي ملاتړ نه کړی بلکې کړکړې دي چې شاته تګ وکړي. ملګري ملتونو تاییدوي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې نږدې 9500 ملکیان وژل شوي دي. بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری نن تایید کړ چې د قربانیانو په منځ کې 1550 ماشومان دي. د ملګرو ملتونو له خوا وړاندې شوی رقم رسنی دی او ښایي چې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواک او په خپل طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. دا بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي او پلار یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلارواکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پایله کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا هم کور کې خط اچوم کور فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور اجل دی ته کوي چې او تختوي یا هم نور لولو ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پښوی کله چنجلی په کور کې خپل ستونزې وایلې د کورنۍ غړو د دې پرځای چې د هغې ستونزې حل کړي خپل انجلی ملامت کړي. خو د جهان په هنتون محاصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلن نه کوي.
کله چې زبرونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زماده کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونې کې سره مخې په مخې انجن دې دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم درسو ته سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې ټولګیوالې کیسه کوي چې لستونځ سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې ته ویل چې ته کنه شي کولای، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما واخیسته، د مور ته مرته زنګ ورته مو ویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نیو کوونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي و مګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه سه مشکل لري، نو تاسو دا کوخ کړی ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دی سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلامزوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، لا نورو لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لارې مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کتا مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا خو بیا سره شریک ده. خو داس نه ده ګوره هر خبره اتمانی و د حل لار لدی. مثلا پلار دې ډیر توند وي کدا شي دا خبره له ورور سره وکړي کاغه ډیر توند کېده شله مور سره ای وکړی لا خور سره کېده شی یو داس شاه سره وکړی چې هغه تډیر پر ګرانی او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي نو خدا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي داس نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ په کې ناکام وي او بیا د نور خبره د کورنۍ او لواسم وتلی وي خبره مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځته راغلي دي هغه به د همدغه اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو تاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده مشکل منځته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره وکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورسره منځته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترک وي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هم هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک زنده حق ونه لري چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأت د غوږو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخو مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخو به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي. په ټولنه کې چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد زیول حق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحله کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس داسې ټولنه کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې دوی وکړي اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړېدي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي یعنې مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه یا مثلا الګ د کوره پارېرې کېدل یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده یوازې ځینې شیان باید مات شي له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. مونږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپل زمونو سره خپل اړیکې داسې تنظیم کو داسې ترتیب کو چې هغه ته خنیز دی ملګری وو ستر څو خبرې مونته وشي کولای مور په خپل حاکمیت غوړي پلار حاکمیت غوړي دا حاکمیت معنی دا کوي چې رابطه د تولی ده کته پورته دی دواړه دوی نشي کولای یو بل خپل خبرې ورسوي که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطه څنګه په څنګه شي پلار راشي د دوی څنګه خپل کینی یا مور راشي د لور څنګه خپل کینی بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسئله کېږي چې څوک وشي کولای خبرې وکړي
یو ناروغي هغه وخت تدابیر کېدل شي چې تشخیص شي ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکار شي که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای خداده چې له چا سره یې شریک کړئ او مشوره ترې وغواړئ یو ستونزه چې تاسو یې ډیره غټه ګڼئ ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لار دروخی چې تاسو په سوچ کې هم ناراضي یا به خپل مرسته در سره وکړي او لږه مو مخلص کړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو
سارا د پلارم د سلیم دلته منګل زده کړه کوم د خپل زده کړه کې مصروف یو اوس خو لږ اواره ښه شوې ده ژمی کې به منګل هغه ته راتلو منګل به خپل یخ دومره نه ده خو منګل خپل زده کړه لپاره راتلو
زما نوم وکیل خان ده زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي
د ځکهونکو خبرې مو واوریدې اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومان ته د زده کړو فرصت برابر کړي په پیل کې خغلې وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه د ښوونځي را پیل کړ
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونی هلکان به زده کړو ته نتلل دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کاوه په لار کوڅو کې به ګرځېدل نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي نو دوی به ما قتل دلته ما فکر وکړو مال راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي
بیا مو څنګه را پیل کړ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل چا سره کېناستی چا سره مشوره وکړه
لومړی خو د وایم سی اوس هم په د افغانستان په لری پرتو سیمو کې والدین خپل انجونی هلکان زده کړو ته نه لیږي یو ولادت دا چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لړم والدین سره کیناستم دوی سره می خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې د دوی د زده کړو په ارتباط باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام وسیمه په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه دا کور په کور ما پیغام ورساو له مشرانو سره می مرکه وکړل او بل اخره دوی می ته وحسون سی خپل ماشومان باندې زده کړو کی تعلیم کی هم په جلکی وو کی هم پالکو کی نو لومړی کار چې کوم واغه د کمپاینونو پروسه ولا سی ما کمپاین وکړ او بل اخره م والدین می تشویق کړ سی خپل ماشومان د خوانځي تر اولیږي او دوی پکې زده کړو کړی
کلم د تدریسي بهر پایل کړ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال یو کال څخه زیاته موده وشوله نو سومیاسي دغه کمپاینو ونیو او بیا بل اخره مونږه د درس میتود شروع او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوخشول
پاول سر کې څومره زده کوونکې در سره وو او اوس څومره دي
پاول سر کې د ماشومانو تعداد سیدا لسګونه وو یعنی 500 نه واختر سلو پور یو نیم سلو پور یو همدې سورو پورو زیاتې د والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې سي درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو نو په دې وخت کې هم موږ کمپاین نه کول نو ماشومان مو دې ته تشویقول والدین مو دې ته تشویقول سي دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پور زیاتې نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابر کړې ده د لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي درس تر راځي او د لومړی ځل د سدوی په یوداسي مکتب کې ګډون کوي سي د لیکو لوست او زده کړه بکې یعنی په ټوله کې د لومړی وار د سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان به هدا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیات ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راضي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی کله دیبل دیوال سوري ته کینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پورې د شمیر زیاتېږي
کوم مزامین ورته تدریسوي
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو لومړی سیرت النبی انګلیسي پښتو دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي انګلیسي سره لیک بلد سي درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کیه به انګلیسي سره لیک بلدیږي بعد له درې کلونو زوی ته زه د خوانځي مزامین شروع کوم سي هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي ځکه کوم تاسو وګورو په افغانستان کې سکله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي هغه لومړي ټولګي کې کینوي نو لومړي ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړي ټولګي ته زی هغه له درس سره بلد نه وي له استاد سره بلد نه وي لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه نو هغه د سي روان هغه لیک او لوست سو پوي نه سي پین هغه بیا هغه درس مې به پوېږي نو یعنی په املا سو پوي نه سي هغه استاد درس هم تشریحي په غنه پوېږي به تر دولسم ټولګي پورې د به سواد وي لیک او لوست نه ایزه املا نه ایزه کله سي دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی به املا هم زده کوم انګلیسي به هم بلدوم نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د وسا سره بلدیت د ټول سکل زده کړل بیا سې د لومړی ټولګي د زی د به د وساس په درس باندې مستقیما پویږي وغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله درسونه د پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکی
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي مثال کتابونه کتابچې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای د کوم چا ځای در کړای دی نو د خپل امکانات پړم کراته وغږی کی
تر اوسه پورې هم د سي امکانات نه لرو نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کارت اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس کوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د مشخص ځای نه لرو ورته نو د آزاد فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
ترشنا اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سی شاگردان ماشومان یو سز ذکری د سی زمينه ورته برابر سی د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه ګوره موږ دومره امکانات نه لرو سی دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سی ځای ورته جوړ کو، نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازه د فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصله او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره بعد زه سی پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومانو ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون کارونو نه او مونږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، ستاسو هم کولای شي سي په خپل پروتو سیمو لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سان د دیو پشانتی زور ور دی د زړګی سنم خانا پپيري ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا ګر دی چپن پوشو خامارا نو سروسی دادا غرو پختانا تمرا او زڑور دی وقت بلگی چی برنگ دا کابل اخلما دیر خویونا می اس هم دا پی خور دی انتو چشوی زور ورا دہجری یاران دی مانا مرور دی موسیقی
ماسخوتن میں د پرے انڈی والا نو ماسخوتن میں د پرے انڈی والا نو یو تو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو تو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماسخوتن میں د پرے انڈی والا نو چاویل چدلو یا نو ناستخوی چاویل چدلو یا نو ناستخوی غرو سین میں ہم پدے انڈی والا نو غرو سین میں ہم پدے انڈی والا نو دوی ترشاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو